پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساته ده. السلام علیکم، نن یک شنبه ده، د تلیا میزان دریمه د سپتمبر میاشتې 25مه. د ازادي راډیو دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړوکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي، او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ور تر غاړې دی. ملګرو ملتونو نن په یوه اعلامیه کې ویلي، له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. تر یوه کال زیات موده کېږي چې طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي، د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون په دې باب رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي،
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې تر څو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
په وروستیو کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو او ښځو د لوېدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څا یا برمې وایستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي دي. د نت بلاګس په نوم د ویب سایټونو یوه څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انسټاګرام، واټساپ او لینکډین هم محدودیتونه لګول سوي دي. په ایران کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او هلته یې ساه ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې د اوکراین ځواکونو ته تسلیمیږي. هغه له روسیې غوښتنه وکړه چې د خپل پوځ له قسمي منسجم کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال اسیران سوي دي. هغه ویلي، هیڅوک به په روسیه کې خبر نسي چې دغه روسي سرتیري په خپله خوښه اوکراین ته تسلیم سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلای سي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې د ترڅنګ په دې خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل اوري. ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي چې سږ کال به په دې سازمان کې د افغانستان په استازیتوب څوک خبري نه کوي.
د اوسنی حاکمانو نړیوال حیثیت ښیي، خو تر هغه ډېر مهم دا دی چې د افغانستان خلک په ستونزو کې دي.
غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
زموږ یو علمي سفر و چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بلاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست. 12 بجې او 4 دقیقې دی. د ازادي رادیو د خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول سوي حکومت لخوا معرفي سوی سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي چې سږ کال به د دغه سازمان په عمومي اسمبلۍ کې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. خو ښاغلی فایق ویلي چې ټاکل سوی د سپتمبر پر 28مه د افغانستان د وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې ګډون وکړي. نور حل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سربراست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي چې سکال به هم دغه سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. ښاغلي فایق د سپتمبر په 14 ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبله کې رامنځته سو او خبرې یې ونه کړې، سکال به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبله کې خبرې ونه کړي. خو ټاکل شوی چې زه د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 20 ما د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به د افغانستان وضعیت وي، ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلۍ له جوړېدو مخکې پریکړه وکړه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤول چارواکي یې نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا سوې وه. د طالبانو حکومت سهیل شاهین دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه، خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنکړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په دې عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغیز وکړي.
اول خو د اوسني حاکمانو نړیوال حیثیت ښیي، خو تر هغې ډېر مهم دا دی چې د افغانستان خلک په ستونزو کې دي، او چې کله څوک پر نمایندګي خبرې نه شي کولی نو د هغوی ستونزې هم په نړیوال سټیج څوک نه شي ویلی. د اوس وطن کې فقر دی، بدبختۍ دي، د هغې تر څنګ ناامني ده، د هغې تر څنګ بیا د دې حالت نه نور استفاده کوي. نور ملکونه څه په ګاونډ کې څوک پر افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوي، څوک به تهمتونه ورباندې لګوي، اما خپله هېڅوک بېرته نشته د افغانستان په نمایندګۍ چې د هغې حالت نه هم دفاع وکړي، اما هغه خپل اصلي حالت دنیا ته وښودلی شي.
د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت د بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غواړي.
ومردل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي چې سشکل بعد دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي په تیر یو کال کې دولتي او خصوصي رسنیو خپل فعالیت په آزادانه ډول روان ساتلی، خو د رسنیو ځینې بنسټونه دغه راز د رسنیو ځینې کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وایي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته ټولو دولتي او خصوصي رسنیو آزادانه فعالیت ته دوام ورکړی دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون یوې غونډې ته داسې وخت وکړې چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه او خبریالان وایي د دوی پر فعالیت ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبری غړی ګل محمد ګران وایي
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالي او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له بده مرغه اوسني چارواکي له رسنیو سره او خبریالانو سره هغه ډول چې لازم ده هغه سره همکاري نه کوي. د معلوماتو په شریکولو کې، د خوندي چاپیریال په برابرولو کې، او همدا ډول د آزاد کار لپاره له هغوی سره مرسته نه کوي او یا یې نشي کولی.
ښاغلی ګران وایي که وضعیت دغسې دوام کوي، په راتلونکي کې به رسنیو ته د فعالیت په برخه کې پرتې ستونزې لا پراخې او پاتې رسنۍ به هم وتړل شي. د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون پخوانی مرستیال ضیا بومیابیا وایي طالبان یوازې د ځان په ګټه تبلیغاتو ته اجازه ورکوي خو انتقاد نه مني.
د طالبانو دا مسله چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي له یوه اړخه صحیح ده، هغه د دې په خاطر چې دوی خپل هر ډول خپل وینا ته یا د خپل دریز وینا ته او د خپل دریز د حمایت د وینا ازادۍ ته ژمن دي، اما برخلاف په دوی باندې د انتقاد یا د دوی د دریز باندې د انتقاد یا د دوی د اقتدار په وړاندې د انتقاد غږ ورته هیڅ د زغملو نه ده، او هغه په هر ډول چې وي هغه خفه کوي او له منځه وړي.
په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي وایي نن سبا له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ترو نیوز خبریال عمران دانش او د سلام وطندار رادیو خبریال سید عمر سهار وایي
کاری محدودیتونه زیات دي، د بیان ازادي چې څومره باید وي هغه څه نشته، امنیتی پیښو ته د پوښښ پر کولو اجازه نه ورکول کیږي. کله که ساحې ته ورځي آن د وهلو ټکولو خطر دې هم پکې شته.
لا هم په افغانستان کې له خبریالانو سره د اسلامي مرد ځواکونو د اسلامي مرد چارواکو وایندویانو هغه برخورد او وضعیت لا عادي او نورمال حالت نه دی راګرځېدلی. لا هم خبریالان تهدیدېږي، لا هم خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ستونزه شته، لا هم خبریالان له دفتره بیرون په ساحه کې په اسانۍ سره کار نشي کولی.
د دې پولي خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د یوې ګډې سروې پر اساس د 2021 کال د اګست 15مې د 2022 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوي او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډیر زیان خزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 خزینه خبریالانو کې 4 پر رسنیو کې نور کار نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته ځي ترڅو دا ځایونه وګوري او په اړه یې استادان معلومات ورکړي.
نولس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمېر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالاحصار ته راغلی.
نن زموږ یو علمي سفر و چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالا حصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو هغه جالب ځای چې هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالاحصار و چې تر ټولو ډیر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډیر جالب.
دغه زده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي ترڅو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي ترڅو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لوري معلومات ورکړل سي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
نن موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالا حصار ته ورغلو، هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ذاتي سفر پای ته رسیږي.
ښاغلی کمال زی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دې هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعاتو کلتوري ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي ترڅو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولت او لیدنه یې وکړي. نو مولای وای تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همداشان تپه سردار او نورو ځایو ته یې رسوو او هملته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې هغو پوځیانو ته چې اوکراینی ځواکونو ته تسلیمیږي د نویو ضمانتونو وړاندیز وکړ. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل پرونی وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمیر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کیږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تښتیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوی چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زیلنسکی ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسی سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي، دویم دا چې هیڅوک به یې د تسلیمۍ په شرایطو نه خبریږي، او دریم دا چې که نه غواړي تبادله شي دوی به ورته بله خوندي لاره چاره ولټوي. د زیلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبي پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. د دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له تیرې فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې د دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر د دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زیلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنگي مجرم په توګه ووژل شي ښه ده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړي. د زیلنسکي له دې خبرو سره هماهاله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولۍ ویشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټولپوښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټولپوښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
له خبرونو ور اخوا
اوس بل اسمت سروان نو ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه د اسد خان په قلم د افغانستان په اړه یو لیکنه خبره کړي چې سرلی کړي د افغانستان د سولې د لارې نقشه. لیکوال د دې لیکنې په لومړیو کرښو کې امریکا ته د انتقاد ګوتنی سي چې په افغانستان کې د شل کلن حضور په موده کې غشتلې ټولنیز، سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکي زمینه جوړې نه کړې، او له همدې کبله کله چې امریکایي پوځیان تیر کال له افغانستانه ووتل بېله دې چې کوم سیاسي جوړجاړی وشي طالبان ژر لاسبری شول. د یورو ایشیا د لیکنې د لیکوال په باور د ترامپ د حکومت له لوري د 2020 د فبروري د 9 نیټې د موافقې له کبله د بایدن حکومت افغانستان طالبانو ته پریښود. د یورو ایشیا په لیکنه کې د طالبانو ننګونو ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې د طالبانو کورنۍ او بهرنۍ ستونزې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. لیکوال د طالبانو د حکومت لپاره درې مسالې ډېرې ننګونکې بولي. لومړی د افغانستان اوسنی اقتصادي او بشري بحران په تیره بیا چې نړیواله ټولنه د طالبانو موقت حکومت د اقتصادي او بشري مرستو له ورکولو ډډه کوي. دوهمه لوی ستونزه نازک امنیتي وضعیت په تیره بیا چې د طالبانو مخالفان هڅه کوي چې په پنجشیر کې ځانونه بیا منظم کړي. دریمه ننګونه په بهرنۍ جبهه کې ده، او دا له دې امله ده چې طالبان مناسبه بهرنۍ پالیسي په تیره بیا د پاکستان په اړه نشي غوره کولی. لیکوال اسد خان چې په اسلام آباد کې د ملي دفاعي پوهنتون شنونکی دی زیاتوي د تیر کال په اگست کې د کابل له سقوط وروسته ډیرو باور درلود چې طالبان بدل شوي او له خپلو تیرو تیروتنو زده کړه کړي، او دا ځل به هغه تیروتنې تکرار نه کړي چې د حکومت په تیره دوره کې کړي وي، خو له بده مرغه دا خبره رښتیا نه شوه. میدل ایسیا د منځنی ختیځ انسټیټیوټ په دې اړه چې آیا ایران به د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګې د وهلو لپاره القاعده ته پناه یوسي لیکنه خبره کړې ده. د ایران او القاعده د اړیکو په اړه له ډیرو کلونو راهیسې راپورونه ورکول کیږي، او تر دې چې ویل کیږي د اسامه بن لادن یو زوی په ایران کې اوسي. خو میدل ایست انسټیټیوټ په خپل خبرونه کې لیکلي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو او د داعش په ځپلو کې د طالبانو پاتې راتلو ته په کتو ایران په خپل ګاونډي هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو له درکه اندېښمن دی، او داسې احتمال ویني چې ممکن دا جګړه ایران ته وغځیږي. نو په داسې شرایطو کې ایران ممکن د داعش د مخنیوي لپاره لا نورو اغیزمنو لارو ته مخه کړي. خبرونه وایي ضد و نقیز راپورونه شته چې ایران له القاعده او نورو سختریزو سنی ډلو سره په تماس کې دی. ځینې خو حتی ادعا کوي چې ایران د القاعده شبکې د عملیاتو په اصلي اډې بدل شوی دی. که څه هم په دې برخه کې شکونه شته، مګر ایران د دې اوږده سابقه لري چې خپل یو دښمن د بل دښمن پر ضد وکاروي. په 2015 میلادي کال چې ایران دې نتیجې ته ورسید چې د افغانستان مخکنی حکومت داعش ځپلی نشي، تهران له طالبانو سره اړیکې پراخې کړې. اوس هم ایران له افغانستان سره د خپلې پولې په اوږدو کې د امنیتي اندېښنو د کمولو لپاره ممکن هڅه وکوي چې د سخت دریځو ډلو ترمنځ له سیالۍ او تربګنۍ څخه ګټه واخلي.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو یو شمېر چارواکي تاییدوي چې په تېرې و کال کې د محصولانو شمېر له 500 تر 600 کم سوی دی. دوی د شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل پاتې کېدو ته په اشاره وایي چې د محصولانو اقتصادي ستونزې، د روحیې بایلل او ناروشانه راتلونکی هغه عوامل دي چې په دې پوهنتونونو کې د محصولانو شمېر کم کړی دی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت بیا دا ادعا ردوي او وایي چې د تیر کال پرتله په پوهنتونونو کې د محصولانو شمېر زیات سوی دی. فریدی سیال په یو مفصل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
ما خپل د لیسانس د اورا په نیمه کې پریښود، ځکه
نور رحمان په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل و. وایي د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د اقتصادي ستونزو له امله د ژوند چارې سختې شوي چې د زده کړو او وطن پریښودو ته یې اړ کړ.
ما خپل د لیسانس د اورا په نیمه کې پریښود، ځکه چې افغانستان کې زما کوم کار شو، کاروبار می خراب شو، نو څنګه می پانتون ته ادامه نشو ورکولی. ورسره ځکه ماته زما د فامیل مسؤلیت په غاړه و، ما باید کار کړی وای. اقتصادي مشکلات دې ته اړ کړم چې زه خپل وطن پرېږدم، پردی وطن کې مسافر شم، کار روزګار وکم، تحصیل می هلته پاتې شو، کاروبار می خراب شو، اوس راغلی بل وطن کې زه مسافر یم.
دا یوازې نور رحمان نه دی چې د طالبانو د بیا راتګ سره بیروزګاره شوی او له زده کړو پاتې شوی دی. خدیجه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د وم سمستر محصله ده وایي د نظام د بدلون وروسته یې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ډیر شوي او زیاتره نجونو د مالي ستونزو له کبله په وروستیو سمسترونو کې زده کړې پرېښې دي.
اقتصادي له وجې نه ډېرې نجونې تر اتم وم سمستر پورې، شپږم سمستر پورې درس یې ویلې، همدې لپاره څه فیس نه سي تیاره، خپل پوهنتونونه یې په نیم کې پرېښې دي، خپل درس نه بې برخه شوي دي.
پوهنتونونو ته د محصلانو نو ورتګ په دغو تحصیلي مرکزونو مستقیم اغیز کړی دی او د پوهنتونونو چارواکي اړ کړي چې د خپلو مالي ستونزو هوارولو لپاره ځینې استادان او کارکوونکي له دندې لرې کړي. شبانه یو له هغو استادانو ده چې د دې پریکړې قرباني شوې ده.
زه د یوې هغې پیغلې په حیث چې لسانس یم، څلور کاله مې زده کړې کړي دي، کالي تجربه لرم. د کابل په یو شخصي پانتون کې مې دنده درلوده. کله چې رژیم بدل شو پانتون نه شوي کولای، ځکه د پانتون اقتصادي وضعیت خراب شو، د خرابېدو په حال کې دی. هم د اوسم ډیر په ټیټه سطح دی، نو ډیر کارکوونکي د ځان سره ونه شوي ساتلای، دوی ونه شوي کړلای چې د هغوی معاش ورکړي. همداسې لکه زه په لسګونو نور کارکوونکي تنها د ښځینه برخې نه نه، بلکې د نارینه برخې نه هم د دندې ګوښه کړل.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې چلوونکو ازادې راډیو ته ومنله چې د بوخا پرتله یې د محصلانو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د یو خصوصي پوهنتون یو لوړ پوړي چارواکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې په پوهنتونونو کې 60% د محصلانو شمېر کم شوی دی. د خصوصي پوهنتون د چلوونکي وایي چې په تیرو درې سمسترونو کې د نویو شاملېدونکو محصلانو شمېر هم د پخوا کلونو په مقایسه په 50% راکم شوی دی. نوموړي همدارنګه ادعا وکړه چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د ماسټرۍ د کورسونو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پالیسي داسې بریښي چې هغوی دا پروګرامونه تړله غواړي. هغه وویل د ماسټرۍ د محصلانو په شمېر کې 80% کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون د چلوونکي همدارنګ وویل چې د طالبانو حکومت په تیر منی کې د پخواني حکومت د مقررې په رڼا کې کانکور ته اجازه ورنکړه او په پسرلنی سمستر کې یوازې د 30% محصلانو اجازه ورکړه. دا په دې معنی چې یوازې 15% انجونی او 15% هلکان په یو تعلیمي کال کې د شمولیت اجازه لري، او هغه هم په دې شرط چې ټولګي به بیل وي. هغه چې د پواینا د ماسټری د پروګرام لپاره لوی نه کمیده. د یو خصوصي پوهنتون د دې چارواکي د خصوصي پوهنتونونو مالی ستونزې ته په اشاره وویل چې د محصلانو کمښت د نجونو لپاره د جلا وخت او تعمیرونو تنظیمول، بیکاری او بیوزلی د خصوصي پوهنتونونو عواید کم کړي دي. پر دې سربیره د حوزو، ناحیو، شاروالۍ او په ځینو حالتونو کې د مالی وزارت لخوا درنو مالیو هم پر خصوصي پوهنتونونو مالی فشار زیات کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د روښان د لوړ زده کړو خصوصي پوهنتون رئیس فتح ګل شینواری د محصلانو په شمیر کې راغلی کمی د خصوصي پوهنتونونو لپاره تر ټولو لویه ننګونه بولي. ښاغلی شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې د بشري علومو د کاندیدانو شمیر تر 80% راښکته شوی دی او د نجونو ګډون بیا په دې برخه کې صفر تر رسیدلی دی.
په بشري علومو کې زمونږ شمیر ډیر زیات راکم شوی د فیصدې په لحاظ کې وای او 80% زمونږ شمیر د کاندیدانو راکم شوی دی او په بشري علومو کې د نجونو فیصدې زمونږ صفر تر راغلی. یعنی مونږ په سګنی کال کې چې دوه کانکورونه واخیستل مونږ په بشري علومو کې خزینه معاصلین نه دی جذب کړي. البته نم لرودل چې دوی راشي او په بشري علومو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ولې په طبي رشتو کې بیا مونږه په یو سلو شلو کې تر دیر شو پورې انجونې په هر کانکور کې مونږ جذب کړي دي.
همدارنګه په کابل کې د یو بل خصوصي پوهنتون یو استاد متین هم راته د ورته ستونزو سر وټاکو. هغه په ځنګړی توګه لښپګم ټولګي او پورته د انجونې پر مخ د خنځې او تړل پاتې کیدل د خصوصي پوهنتونونو د راتلونکو لپاره دروند گزار وباله.
خپل د دې انجونو د مکتبونو تلل دا هم یو غټه صدمه ورسول دوی ته، ځکه د موږ د پونتونو نیمه طبقه مسلین سو یا تقریبا دیر سنه تر پونس پسه دا فرسی و دا اوناس طبقه مسلین و اوناس طبقه مسلین دا فتر نپاره دوی فارغی ندلی وقت فارغونو لرو سنگ دوی سبت نامو
دا خصوصی پوهنتونونو چو نورو چلوونکو او استادانو هم ازاده راډیو سره خبرو که دا لوړ زده‌کړو وزارت که دا خصوصی پوهنتونونو سره همکاری کم بلل ده او وای دی وزارت نوی پالیسی دا خصوصی پوهنتونونو لپاره ننګون کیده. ګڼ لدوی په دې باور دی که چرته وضعیت همداسې دوام وکړي خیر راتلونکی کال تر 50 زیات خصوصی پوهنتونونه وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویاند احمد تقیبیا په دې برخه کې ټولې ادعاوې ردوي. هغه وایي وزارت یې د خصوصي پوهنتونونو سره په هره برخه کې همکارۍ ته دوام ورکوي. ښاغلی تقی د هم نه مني چې ګوندې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلانو شمیر کم شوی وي.
په حقیقت کې محصلین نه دي کم شوي، محصلین د پخوا په پرتله باندې پوهنتونونو ته زیاته مراجعه کوي. خو په پوهنتونونو کې خیالي محصلین زیات وو چې زموږ د عمارت تر راتګ وروسته د لوړ زده کړو وزارت لخوا څخه د پوهنتونونو ارزیابي وشوه او د ټولو پوهنتونونو خیالي محصلین هغه ختم شوه. په خصوصي پوهنتونونو کې خیالي محصلین نه وي، هغه محصلین به پوهنتونونو ته راځي چې دوی په رښتیا درسونه وغواړي، درسونه ووایي. نو که د خیالي محصلینو په کموالي باندې محصلین کمیږي نو دا موږ یو ښه اقدام بولو.
خو د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویاند کریم نصر ازادي راډیو ته تایید کړه چې د تیرو کلونو د کانکور ازموینو په پرتله سږ کال د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو ته د نوو محصلانو ورتګ له 50% تر 60% راښکته شوی. د ښاغلي نصر په وینا که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي نو ډېر پوهنتونونه به اړ شي چې خپلې دروازې وتړي.
محصلینو فیصدي په نویو کانکورونو کې د 50% تر 60% کم شوی ده د پخوا په څیر. بل برحال محصلین 15% تر 60% یا بهرني هیوادونو ته تللي یا وظیفې د لاسه ورکړي دي، د زده کړو مالي امکانات نه لري نو تحصیل یې تر کړی ده.
بل خوا د هیواد په سویل کې بیا د میرویس نیکه پوهنتون د اړیکو مسؤل عبدالقادر تکین راته وویل چې د زده کړیالانو د جذب او تشویق لپاره یې د هغو بې وزلو زده کړیالانو چې د فیس ورکولو توان یې نه درلود فیسونه یا کم کړي او یا یې هم ورته معاف کړي دي.
میرویس نیکه پوهنتون د ټولنې حالاتو ته په کتو باندې خپل ځانګړي سکالرشپونه چې هغه د بزعات هیوادوالو لپاره لکه څوک چې معلولین دي، خویندې دي، د هغو لپاره موږ په پراخه کچه تخفیف لایسنسونه درلودل او داسې محصلین و چې هغوی بیخي مفت میرویس نیکه په هنتون تمارفي سوله.
په افغانستان کې خصوصي په هنتونونو ته په تیرو شلو کلونو کې د غوړېده شرایط برابر شول. د په هنتونونو وکولای شول هغه زرګونه افغان ځوانان په بیلابیلو مسلکي برخو کې د لوړو زده کړو لپاره جذب کړي چې دولتي په هنتونونو کې د محدود ظرفیت او محدود امکاناتو له کبله نشو جذبېدلی. خو اوس چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د په هنتونونو د یو شمیر استادانو او محصلانو په وینا په مجموع کې په دولتي او خصوصي په هنتونونو کې محدودیتونو نویو پالیسیو د مسلکي استادانو له هیواد څخه وتلو د نجونو او هلکانو د ټولګیو بیلولو او نورو ستونزو افغانستان کې د مسلکي لوړو زده کړو په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي. دې ستونزې ډېره اغیزه په خصوصي په هنتونونو ځکه کړې چې دا په هنتونونه تر ډېره د محصلانو څخه د فیسونو د ترلاسه کولو په عوایدو چلیږي، او څومره چې د محصلانو شمیر کې کمی راځي همدومره د دې په هنتونونو پرانیستې پاتې کېدل ستونزمنېږي.
له دې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې. په څو شیبو کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیز پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړوکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي، او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ورتر غاړې دی. ملګرو ملتونو نن په ویلامیه کې ویلي، له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون په دې باب رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي،
د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
په وروستیو کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو او ښځو د لویدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څا یا برمې وایستل سوه. په اصل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي دي. د نت بلاګز په نوم د ویب سایټونو یوه څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انسټاګرام، واټساپ او لینکډین هم محدودیتونه لګول شوي دي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. امینی د سپتمبر میاشتې پر 14 په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او هلته یې ساه ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې د اوکراین ځواکونو ته تسلیمیږي. هغه له روسیې غوښتنه وکړه چې د خپل پوځ له قسمي منسجم کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې د هغو روسي سرتیرو ضمانت وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال اسیران سوي دي. هغه ویلي، هیڅوک به په روسیا کې خبر نسي چې دغه روسي سرتیري په خپله خوښه اوکراین ته تسلیم سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام وړاندې کوم. د ازادي کارکونکو ته د مسلم باغ د کیند زخم لغپار دا ماجر خوران دې برانو ز پلي دې ډېر ور ز پل وران خوني ودانې خوني ور وران کړلې ور زونه تاب نه لري چې نور یې غوښنه جوړې د پکن لري. نو د دې روز خدا خواهش کوم چې دا زما پیغام ورسی ملګری ملتو ته چې خیریه موسسې له دا غریبانو ماجر سره کومک کوي. تر اوسه پورې هیچا سره یو کومک هم نه ده سوی. ډېر در په دارې دي، ډېر ټوک ټوک کې. وسلام.
محمد مجید هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. وروره غوښتنه مو ده د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه زندهور په سیمه کې والله وکړه چې موږ بېخي په ازده جوړوره بوم په 200 متره دي. بېخي یوه لاره نه کېږي په دې ټول افغانستان کې بدون د اوبو کچه مو کښته هیله کوم دغه زما پیغام نشر کړي.
سلام علیکم. زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نه کې هیله او احترامات وړاندې کوم. ورور زما خو دا ارزو دا غوښتنه ده خو د پاکستان خو د افغانستان د منځه د څلوېښت کوله وړی دی خو دا چې د زموږ مشرانو نه مې دا ډېر ارزو ده دا مې ډېر خواهش دی چې د پاکستان سره په خاص صحیح طریقه مې نه خپل برید معلوم کې مې خو د پاکستان له لسه بربودي نه د امریکې د لسه بربودي نه د روسیې د لسه بربودي څومره بربود کړي دا نه مې بربود کړي دي خو متاسفانه چې مې پاکستان ډېر تباه کړي دي باید افغانۍ په دا وخت کې چې نه بل دوکان نشته که په داخل کې که په خارج کې بغیر د پاکستانه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغ لاست. زملالی بشریم تخنیکی چاري شمس رحمان پر مخوري. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا په خواني رئیس مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلې دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لانجمنې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې ولې طالبانو د نجونو ښوونځي بند کړي دي د وویل
روزګان بازار نه وځي لري د جګړو په لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پوښتنه وکړي خپله تا ته درک معلومي که ته په جومات کې پوښتنه وکړي چې څو فیصد سپینګرې څو فیصد خلک دې ته تیار دي چې خپله شپاړس کلنه او لس کلنه نور مکتب ته ولي نو بیا به انشاءالله د دغه سوال له مانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسې افغاني جامعې کې اوسېدلي یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی نو د هغې نه پاسونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانشي او تعلیم هم په خپلو اصولو برابر شي.
د د د څرګندونو په خبرګون کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼې او خوندې یې زده کړو ته ولاړې سي. د یو اوریدونکي ژغ به واورو په دې مورد.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدہ ډېر ډېر ټولو کډنونه اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. اختر محمد قادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. پیغام دا دی چې دغه طالبان وړونه ولې داسې کوي څو تر څو به دغه د انجوړو ښوونځي یا مکتبونه به ځنډوي. نو د دوی څخه د یو کشر ور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا د یو کال مو بشپړه کړی دی. د دې پر ځای چې تاسو هغه ښوونځي بند کړي باید لا دوی ته د ښوونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړي یا ورته برابره کړې وای. تر څنګ یې د هلکانو ښوونځي په خپله واشر ولسوالۍ کم ښوونځي په ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو کې دي. کله معلمونه یو کله ماشومان نه ورځي یوازې یو ښوونځی په ټولو واشر ولسوالۍ کې شته. نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي. راته دا چې دوی پر ښوونځیو باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر ښوونځیو باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز ورباندې لګولی. نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفت دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا ښوونځي پرانیستي او د هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېرې اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاصه توګه پر ښوونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې نجونه مکتبونو ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله دا وخت په تېرېدو سره حل وي. په درنښت تاسو کشر ور اختر محمد خادم.
اوس هم ورځو د روزګان ولایت د دهراوود ولسوالۍ د یو اوسیدونکي حاجي شاه جهان چې عمر یې تر 15 کال لوړ دی د دې څرګندونې اورو.
جنو شونځي چې په شرط په چوکاټ کې داږي سي پوسه در هم هیڅ ضرورت پوسه در مشکل نشته چې هغه شونځي وسی پوسه در په ډاکټر ته ضرورت څه
اوریدونکو که څه هم د شاغلی مجاهد په ورستی بیان کې د پوهنې د وزیر د لری کېدو یا هم د نوی وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دی ویل سوی، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پام ور اوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو سمدستي وروسته د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. په همدې حال کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه کښته نجونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې تر 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو څخه ایستلې دي. دغه نجونې چې ډیری یې د 15 او شپږم ټولګیو زده کوونکې دي، ازادي راډیو ته ویلي چې طالب چارواکي اوس ښوونځیو ته نه ور پرېږدي. د یوې زده کوونکې څخه اورو چې طالبانو څه ورته وویل.
زلرم سمکی والا ما چې طالبان رااله له موږ پسې واخیستو، وایي تاسې غټانې یاست، تاسې باید چې په کور کښېني. تاسې ته ښځینه معلمانې پیدا کولې، زموږ په مکتب کې ټول نارینه معلمان ول، ډېرې نجونې دي بې برخې پاتې دي. اوس ما بېرته دلته ښځینه کورس پیل شو، په هغه کورس کې زه اوس بېرته درس وایم. باید چې مکتب شروع شي، ښځینه معلمانې راته راشي، موږ ته ټولې پسې واخیستلې. څه ولې په شپږم سیم څلرم سیم په دوم سیم کې مولې په اول سیم کې مې کوټه پسې واخیسته.
او د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم منی چې د لوړ عمر نجونې یا د کښته ټولګیو څخه ایستلې دي او کورونو ته یې استولې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي ژغ به واورو.
نو دا چې کوم نجونې دي معطله پاتې دي، همدا شری مکلفیت لري، ځکه عمرونه یې لوړ دي. نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معطله ده، انشاءالله نوی هدایت سترګې په لارې.
د کندهار اوسیدونکو بیا وایي چې د ښځینه ښوونځي تړل او نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریکۍ سره مخامخ کوي. همدا اوس په ټول افغانستان کې طالبانو تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د پوهنې له نوي وزیر د افغانانو څه تمه ده او آیا د نوي تقرري سره به د نجونو د ښوونځیو پرانستلو لپاره کومه معنا ورکړي کنه، کومې هیلې رامنځته کوي کنه. د خبرو لپاره را سره د زده کړو د حقونو مدافع آغلی قمر نیازی او د نجونو او ښځو د حقونو فعاله وړانګه هنري میلمنې دي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاست وایو. نیازی صاحب، لومړۍ پوښتنه بل تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې واورېدل چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر یو ډول لانجمنی څرګندونی کړی وي. د ویلي و چې په افغانستان کې خلک نه غواړي چې منجونی شونځي ته ولاړ شي، او دوی غواړي چې خلک قانع کړي او راضي کړي، بیا به دوی شونځي پرانیزي. پر دغه مورد خلک څه ډول څرګندونی کوي، څه وایي؟ آیا دوی له دغو څرګندونو سره موافق دي کنه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول مینوالو ته، نور همکارانو ته. دغه سه د افغانستان بغیرت ولست چې هیڅ وخت زموږ ولس دومره بی غیرت نه و چې د علم دروازې بندې کې خپل د خوندو پر مخ باندې لکه څنګه چې وست دغه بی غیرتي منځ راغلی ده. او دا ډیر یو غلط وینا و د جناب وزیر صاحب. تر سرپرست وزیر ونو موږ تر ډیره فکر کول چې شاید د خپل موین اوسېږي، د یو بخش چې داسې یو څرګندونه یې کړی ده د افغانانو په استازیتوب، چې ډېر یو غلطه څرګندونه وه چې د استازیتوب وکړله. تاسې دا اوس د یو ځوان غږ واورېدل زما په شمول د واشیر ولسوالۍ څخه، چې هغه څه ډول یو تقاضا درلودله. که په واشیر ولسوالۍ کې خلک مکتب غواړي، د انجونو تعلیم غواړي، نو تاسو فکر وکړئ چې په شهرونو کې بچا وضعیت او د انجونو بچا وضعیت. نو زموږ غوښتنه د نظام څخه هم دغه ده چې په نظام کې چې کوم رهبری دي، هغوی د دغه وزیر په برطرفولو کې او د نوي وزیر پر راوستلو کې یو شپ پریکړه کړې ده. موږ دا تمه لرو چې ان شاء الله دا پریکړه پر ځای پریکړه وي او د خیر سره د یو داسې کس ثابت شي چې د افغانستان د ولس پر توقعاتو ځان برابر کړي. توقعات او غوښتنې د ټول ولس تعلیم دی. دوی نیمه برخه د ټولنه فلج کړې ده چې د تعلیم څخه بې برخه کړې ده، چې دا یو ډیر سخت جفا ده او ډیر غټه فاجعه راوړي د ځان سره، چې دوی ته اوس ډیر ناچیزه معلومیږي. ولو که ته په اقتدار کې واوسېږې که ونه اوسېږې، نو زما ملت ولې بربادې؟ ولی زما ټولنه د بدبختی سره مخ کې چې کلونه کلونه دغه دوه کاله تعلیمي کال چې موږ د ضایع سو دغه موږ شاید په لاس کاله شل کاله نور کې هم جبران نکو.
ډیر مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. وړانګه هنری صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. تاسې د اغلې نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې هیله مند دي چې نوی وزیر به د پوهنې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې سم اقدامات وکړي او ښوونځي به پرانیستل سي. آیا تاسې هم ورته هیله لرئ که زموږ د یو شمیر اورېدونکو سره موافق یاست چې پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته تبصرې پرېښي دي او دوی ویلي دي چې له نوي وزیر څخه هیڅ هیله نه لري او دوی فکر کوي چې دا نوی وزیر به شایي هغه پاتې ښوونځي هم وتړي؟ ستاسو څه فکر دی؟
سلامونه اونې کې هیلې وړاندې کوم اغلی بشر او اغلی کمر ته، ستاسو ټولو اورېدونکو ته مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ تر څو ستاسو د رادیو د لارې څخه خپل غږ پورته کړو. زما خبره او زما نظر په دې اړه باندې دا دی، اول خو زه خپل دغه نظر څرګندوم چې د اسلامي امارات څخه زما دغه غوښتنه ده چې په یو وزارت کې چې دی هغه کلیدي بس دی، په دې کې باید دی یو داسې شخص وګماري چې هغه یو مسلکي شخص واوسېږي. ډېر داسې پر اجتماعي صفحاتو باندې دا خبر خپور شوی و چې دی هیڅ نه دیني زده کړې لري او نه هم عصري زده کړې لري. نور که یو څوک نه دیني زده کړه ولري او نه هم عصري زده کړه ولري، هغه به د دې هېواد د راتلونکي نسلونو په اړه باندې څنګه یو ښه تصمیم ونیسي؟ موږ داسې ښه ځوانان لرو چې در ماسترۍ او در دکترا پورې زده کړې کړي دي او اوس هم په دغه هېواد کې پاتې دي. ولې هغه ځوانان نه راپورته کېږي و وزارتونو ته؟ ولې دغه تبعیض زمینځ نه وړل کېږي چې تا په تېر حکومت کې کار کړی او په دې حکومت کې تنه څه کولای چې کار وکړي او بیا څه یو داسې وزارت ته تاړه ته یو داسې شخص تاکه چې هغه هیڅ عصري او دیني زده کړې نه لري، نو هغه به زما د راتلونکي متن په اړه باندې څه تصمیم ونیسي؟
مننه آغلی وړانګه هنری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نیازی، که تاسو د طالبانو د چارواکو دوو چارواکو ژغونه موږ واورېدل، د ښاغلی منیر او همداراز د ښاغلی نقشبندي، ښاغلی منیر څرګندونې کړې وې چې افغانان په خپل نه غواړي. د ده هدف دا و چې یعنی د افغانانو په کلتور کې داسې یو څه سته چې نه غواړي نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو ښاغلی نقشبندي بیا وویل چې د نجونو هغه نجونې چې په کندهار کې د ښوونځیو څخه ایستلې دي، د دوی په خبرو کې وویل سول چې دغه شرعي مکلفیت دی چې باید دا نجونې د ښوونځیو څخه ووزي. آیا ستاسو په نظر دغه خپله په طالبانو په چارواکو کې ضد او نقیض معلومات نه دي چې دوی افغانانو ته ورکوي؟ او آیا دا دوی په خپله په خپل منځ کې سره موافقت ستاسو په نظر لري پر دې موضوع باندې چې یو وایي چې دا د افغانانو کلتوري ستونزه ده او بل وایي چې دا شرعي ستونزه ده ځکه دوی نجونې د ښوونځیو څخه وایستلې؟
ګوري، د دې دغه خلاف خبرې چې خپل منځي اختلافات دوی لري په ټولو چارو کې، دا اوس دوی نسی پټولای هم، ځکه چې اوس نړیوال ټول په هر څه آګاس و. د دوی ډېر اختلافات موږ ولیدل په ډیرو برخو کې، خو د تعلیم په برخه کې هم چې د دوی دغه اختلافات ته موږ پاملرنه وکړو، د دې څخه دا اخیسته کیږي چې دوی نه اصلا خپل کلتور پیژني او نه هم په شریعت آګا دي، ځکه چې تعلیم هم شرعي د ښځې حق دی او هم کلتوریزم حق دی. د نړۍ پرمختګ د تعلیم په ذریعه ده. نړۍ چې هر ځای ته نن رسیدلې د سیال سره سیال سوی دی، پر تعلیم باندې دی، پر علم باندې دی. نو ته څنګه ته د کم کلتور څخه بحث کوې چې ته خپل هغه کلتور اصلا پیژنې نه؟ عمران خان هم دا وینا کړې و چې دا د افغانانو کلتوري مشکل دی، یعنی اسلامي مشکل نه دی، شرعي مشکل نه دی، کنه موږ هم مسلمانان یو، موږ هم یعنی د اسلام له نظر خپل شوزو ته د حق ورکړي، د شریعت له نظر خپل انجونو ته د حق ورکړي چې تعلیم ترلاسه کړي. نو دا لکه چې داسې ښکاري چې د افغانانو کلتوري موضوعي. ته زما په کلتور څه خبرې؟
ته څوک یې چې زما د کلتور څخه استازیتوب کوي او زما کلتور خلکو ته معرفت ته ورکوي. نو دغه سي زموږ د دغه مشرانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې تاسو اول ځان په کلتور آگاه کړئ، تاسو خبر زئ چې کلتور یعنی څه شی، بیا وروسته تر هغه تصمیم ونیسئ زموږ د دغه کلتور لپاره چې موږ دغه چې موږ څرنګه یو کلتور لرو، موږ څرنګه یو شرعي حق لرو. نه د شریعت خبرې، نه د کلتور خبرې، تر از ما استازولی که دا خوب سرا سر جفا ده چیده که
مننه آغلی نیازی زبرت تاسو ترازم. آغلی هنری، اول داسی انګیرل کېده چې د ټولګي پر اساس د نجونو د زده کړو حق اخیستل سوی دی او طالبانو د ټولګیو پر اساس باندې د نجونو د زده کړو مخنیوي کړی دی چې تر شپږم ټولګي پورته. خو اوس ولیدل سول چې شپږم او پنځم ټولګیو څخه یې حتی انجونې ایستلې دي. ستاسو په نظر دا په څه معنا ده؟ څه ډول یو پیغام و افغانانو ته ورکول کېږي؟
دا یو داسې پیغام دی د ښځو دپاره یا د لوړ سن د نجونو دپاره چې تاسو هیڅ حق نه لري. او دا زموږ موږ ته دغه معنا ورکوي. دی خو وایي چې مثلا موږ اسلامي امارت حکومت یو، موږ راغلي یو د اسلام په نامه باندې. دلته دوی راغلي چې د اسلام په نامه باندې دوی خبرې کوي، او دلته دوی دغه پیغام خلکو ته ورکوي چې اسلام په بده باندې معرفي کوي. او بله خبره دا ده چې دوی موږ څخه په ښکاره ډول باندې په یعنی نړیوال وال هم دی ویني، نور خلک هم دی ویني، دی په ښکاره ډول باندې زموږ څخه خپل هغه اثر. او بل دا زموږ د ښځو لپاره هغه پیغام دی چې دی نه غواړي چې زموږ راتلونکی نسل یو ښه وروزل، ځکه چې کچیر یو ښځه تعلیم وکړي نو هغه به خپل راتلونکی اولاد هیڅ وخت پرې نه ږدي چې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کړي. نو دی نه غواړي چې زموږ راتلونکی نسل کلام راپورته کې. دی غواړي چې همیشه موږ په ټوپک او په داسې ژوند کې ژوند وکړو چې هغه ژوند زموږ لپاره همیشه د زلالات ژوند دی، همیشه د خپل زلات محتاج واوسېږو، همیشه مو مریضان پر باجرو باندې مرستې، همیشه زموږ هره ښځه و یو بیګانه سړي ته نامحرمه سړي ته ورسي د تداوي دپاره. دی نه غواړي چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي. زموږ هېواد چې دی یوازې او یوازې د نارینهو د لارې څخه پرمختګ نسي کولی. دغه نور ټول هېوادونه چې اسلامي دي، کفري دي، چې پرمختګ یې کړی دی، ښځې او نارینه یې دواړه سره درېدلي دي او پرمختګ یې کړی دی، ټولنې ته یې پرمختګ ورکړی دی. نو دی نه غواړي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي. او که چېرې یو ښځه وروزل شي، یو کورنۍ روزل کېږي، که چېرې یو نارینه وروزل شي چې هغه چې بیا دی هغه بیا یوازې هغه نارینه په هغه کورنۍ کې تعلیم کړي، ټوله یې پر خبرو باندې غوږ نه نیسي. نو خبره دلته دا ده چې که چېرې ښځه تعلیم وکړي، یو ښځه هیڅ وخت نه پرېږدي چې کورنۍ یا اولاد یې د کلام پر ځای باندې ټوپک راپورته کړي. موږ دلته د جامعې د پاتوالي د پیغام سره مخامخ یو. موږ د داسې پیغام سره دلته مخامخ یو چې موږ ته په ښکاره ډول باندې ویل کېږي چې تاسو حق خورو، او څوک مو دفاع هم نه کولی شي، او څوک مو غږ هم نه اوري، نه مو نړیوال غږ اوري. اوري نه هغه مشران چې مخکې د یو څه غږ یې پورته کوي، هغه هم اوس چپ ناست دي، ټوله چپ ناست دي. او زموږ ودغه پاتې کېدو او زموږ ودغه حالت ته ګوري هیڅ هم نه وایي.
آغلی نیازی، تاسی د آغلی هنری خبری واوری دلی، پا دی مورد که بستاس چه داغ پشتانه که وکما چه ناری نه چه که ولی سی چه ده شوزو پر حقونو باندی و در ریجه ده دوی ده حقونو دفاع وکی او ده طالبانو چه خواه غاری چه تاسو باید مشت ده شونزی دروازی خلاسی کی؟
پا مجموع که ده یو اقدام تا ارتی هستا با دی ساکی، او لکه چرنگه چه وز پیل سوی ده اقدام سوی د ژغونه وچت سو، د میډیا د لارې څخه خبرګون خلک وشودل، او دا یو ډول پوشش هم دی د ښځو لپاره د نارینه او د خوا څخه. زموږ ټولنه چې هر څنګه سی، بیا هم موږ په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، موږ خپل د نارینه او ملاتړ ته اړتیا لرو، ضرورت لرو. کاغذ موږ ورونه یي، کاغذ موږ خاوندانې، که فرض مثال زموږ پلرونه یي چې زموږ حمایت وکړي، زموږ څخه پشتیباني وکړي. دا زموږ لپاره یو ډول سپورټ دی، یو ډول د غرضي خوندور تمامیږي، یعنی موږ ځان محفوظ احساس او موږ شې احساس لرو په دې برخه کې چې موږ داسې دغه ولرو ملاتړ ولرو، او دا هم دغه ژغونه وو هم دغه ملاتړونه وو هم دغه فعالیتونه وو چې بالاخره ژغ تر ملګري ملتونو پورې ورسېدل. د هغوی نظارت ټیم خپل نظارت شروع کړي او بالاخره هغوی دغه اقدام وکړل چې د پنریواله کچه ژغې وکړه پر طالبانو باندې چې تاسو باید د خوندو دپاره ښوونځی پرانیزئ. دغه دا ټول هغه وخت یعنی ګټور تمامېدلی سي چې دا فشارونه د نړیوال نور هم ډیر سي پر طالبانو باندې تر څو هغوی مجبور سي یو تصمیم ونیسي یو اقدام وکړي. او هیڅ وخت د خوندو پر ژوند باندې د خوندو پر تعلیم باندې سیاسي معامله ونه کړي، او هیڅکله داسې یو اقدام دپاره دوی خپل هغه چې دوی پلان لري هدف لري دته چې باید دوی دغه سي د دې فرصت څخه استفاده وکړي. دا غلط دی، غلطه به غلط وایو، د حق بسترګې نه پټوو، او باید دوی دته وهڅول سي ټول ورونه زموږ ملاتړ وکړي او دوی دته وهڅوي تر څو چې دوی زموږ سره په دغه برخه کې همکار پاتې سي نارینه ورونه، او زموږ ورسېز موږ راخ او چت او رساور ترڅو حق مو تلف نسی او خوندې د تعلیم د حق څخه برخمن سي.
هنري سبستاس په دغه پښتنه وکم چې خلکو د افغانستان له بیلابل ولایتونو څخه ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی غواړي چې شونځي ورته پرانستل سي، او دا ډول خلک ستا هم کېدای سي چې وی ځنی خلک چې دنجونو شونځي یا زده کړو ته مهم نه وي یا نه باندې پوهیږي چې دا څومره اهمیت لري د یو هیواد لپاره یا د یو هیواد د اقتصاد لپاره یا د یو هیواد د راتلونکي په خاطر باندې چې باید نسلونه یې الوستي وي. دوی ویلي دي دغه اوریدونکي وایي چې طالبان باید دوی ته شونځي پرانیزي په هر صورت کې چوي، دا بیا د خلکو خوښه ده چې لونی پرېږدي ور لېږي کنه. تاسو په څه نظر یاست؟
مننه. زه هم زموږ نظر هم دا دی، مثلا په دې موضوع کې چې دی وايي مثلا چې موږ شونځي نه پرانیزو یا مثلا وايي چې د کلتوري مشکل دی، خبره دلته دا ده دلته دا یو سنتي ټولنه ده خصوصا په جنوبي ولایتو کې، مثلا کندهار دی، فروزګان دی، زابل دی، مثلا نیمروز دا خو دا دلته ډیر خلک ستاسو د انجنیر د شونځي طرفدار نه دي. هغه هم په هغه صورت کې چې دلته یو د درس ورکول شوی دی چې دا په اسلام کې مثلا نسته یا دلته کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده چې د دغه ولایت خلک چې دي اول دا واره چې دي پښتانه دي بیا وروسته مسلمانان دي. بل خبره دلته دا ده جدي کلتور ته ولا احنا ترکی کچیر مثلا ته غواړی چې دا غلط کلتور د ماینده څخه یوسه، نو ته باید راولاش ته خوندې او تخلاص کې په دې خاطر باندې باید او تخلاص کې چې ته کولای شې چې دا خوندې د طریقې څخه دا کلتور د ماینده یوسه. نو کلتور زسته څه معنی زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې رااله لی وجه نړیته هغه کفار هغه غلط کلتور د ماینده نه یوري د اسلام څخه د مخ خوشته ژوندۍ شخه ده، یعنی هغه دا کلتور د ماینده څخه نه یوري چې د ولاس او خلکو ته اسلام ور وپی جندي، او بل دلته غلط په غلطه باندې دلته اسلام خلکو ته ماری پکېږي، او بل خبره دا ده چې خلک ټول په دې باندې معافیت دي، او بل په دا شل کلونه دوره کې چې دې ته دوند ما په هواي ورکول شو. زه دا کند زه ما په ډیرو لسوالی کار کړی دی، او د ډیرو لسوالی د خلکو سره زما مخامخوي یم، که شې دي کناري نه دي ما اجتماعي کارمن دي پیسې باندې ډیر کار کړی دی. نو خبره دلته دا ده کله چې ما دا غو نظر اخستی دي ډیر خلک د شونځي د خلاصولو سره موافق دي په دې خاطر باندې په چیر نه ځان کې خو چې ویلې و مثلا امنیت نشته، دلته خو خلک په دې خاطر باندې د دې غشتنه کوي، اوس خو امنیت هم ست مثلا وې نظام هم
تاسو اسلامي سوس خو باید شونځي ورته خلاص کې دا خلک ورځي کنه ورځي دته دې خلکو ته باید قناعت ورکې دا قناعت خو بیا څه کار دی چې هغه خلکو ته ورکې او بل که یو لاس کورنۍ خپل شتي واسي خپل انجنیر وشونځي ته واسي یو ولسم کور خپل وجهه آماده کیږي چې خپل لور واسي او بیا ځنې ډیر ځات خلک ورپچیره دوره کې چې انجنیر شونځي ته تللې دی به مخالفت کوي مګر چې کله هغه شتي واسي دی پاره غوډه په شفاخانو کې کار کوي په مکتبو کې معلمانی دی بل او ځکه تر سره کوي نو دی عادي ورسته ورسته دی باندې کوي چې ولاده شد سواد هم مهم دی په دې خاطر باندې دی نه دی لیدل چې شاده سواد وکي څونه ګټه لري نو په دا خاطر باندې دا خبره کوي او مخالفت ورسره شي.
مننه اغلی وړانګ هنری او اغلی قمر نیازی چې تاسو لمر سره په نور بستی خبرونه کینن ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د نور بستی خبرونه ووریده بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پی زوانو